امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټ کې واوري
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس په یو ځانمرګي برید کې وژل شو جرمني په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر زیات ک او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو جګپوړی اقتصادي سلاکار د ترامپ سره د اختلافات په خاطر خپل دنده پریښوده
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د سولې غوړه کړې لارې نه بیرته نه ګرځي
موږ د پلوړ اواز وایو چې د سولې په مقصد له انتخاب کړې لارې نه نه ګرځو
په قندهار کې د خزو د چارو مبارزانو ویلی دی چې د سولې په شورا کې ورسره تبيزي چلن شوی دی
د سولې په شورا کې زما سره اکثره یو څو نفره و مخالفت یې درلودل چې دا ښځه دا ولې دا رالله د ښځو سره دوی تبعیض لري
سبا د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده د امریکا غږ آشنا رادیو په دې مناسبت خاصې خپرونې لري خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د خبرو ته حاضر شي ښاغلی غنی د څرګندونې د ملي شورا د نوي تقنینی کال د پرانستې په غونډه کې وکړلې
دا په لوړ اواز وایو چې د سولې په مقصد له انتخاب کړې لارې نه نه ګرځو او په طالبانو باندې غږ کوو چې د اسلام او افغانستان خیر په دې کې دی چې خبرو ته سره کینو څو په دې ډول مشکلات او اختلافات بی تباهی او بی دیوینید تویولو آورش
په دې حق لبش پر راپور لګروستا په همدې خبرونه کې اوري د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو برید د جلال آباد په ښار کې وشو ځانمرګي د حق د موټر مخې ته په ځانمرګي د حق موټر مخې ته په ځان پورې تړلې چاودونکو مواد وچول په برید کې د مولوی حقانی موټروان هم وژل شوی دی او یو لستنه ټپي شوی دی د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګانی امریکا غږ ته وویل چې د ښار لومړی حوزه په مربوطاتو کې برید شوی دی ښاغلی خوګانی وویل چې مولوی عبدالظاهر حقانی په موټر کې وو او بریدګر پلی ورغلی و تر اوسه هیچا د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې د کابل قندهار لوی لار نن هم د پنځمې ورځې لپاره د ترافیکو په مخ تړلې ده د دغه لاریون یو تنظیم کوونکی انجینر صدیق الله زهین امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر په پرتله د لاریون کوونکو شمیر زیات شوی دی هغه وایي د مرکز څخه پلاوی ورغلی دی خو تر اوسه یې د دوی غوښتنې نه دي منلي او دوه کسان لا هم د سیمه ایزو پولیسو سره بندیان دي او چارواکي هم د راخوشي کولو هڅې نه کوي ښاغلی زهین زیاته کړه چې د غوښتنو د عملي کېدو تر وخته به خپل لاریون ته دوام ورکی دا هم نړیوال خبرونه یو پاکستانی چارواکي ویلي دي چې امریکا دې په افغانستان کې د جنگ د ګټلو فکر پرېږدي او په ځای دې د طالبانو سره د سولې د خبرو هلې ځلې پیل کړي د پاکستان ملي امنیت مشاور ناصر خان جنجوا د سه شنبه په ورځ ناوخته د خبره هم کړې ده چې باید د افغانانو دردونه ختم شي واشنگتن پوسټ ورسپانې د ښاغلي جنجوا له خولې لیکلي دي چې د افغانستان او خلکو دردونه باید ختم شي په جنگ کې د بریالي کېدو پر ځای باید جنگ ختم شي جرمنی په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر زیات کړ د جرمنی کابینه نن موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر باید د 300 نه 1500 تل وړ کړي د جرمنی عسکر په مزار شریف او د قندز په خار کې دیره دي او د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت برخه دي د جرمنی د حکومت یو ویان ویلی دی چې په عراق کې د جرمنی عسکرو شمیر چې د داعش په خلاف د ائتلافي ځواکونو برخه ده کمیږي او یوازې 800 ته به راټیټ شي د پاکستان پاوز ادعا کوي چې د هند جاسوسي یو بی پلوټه یا درون الوتکه یې وشتلی او غورځولې ده پاوز ویلي دي چې دا هندي الوتکه د کشمیر په جنجالي سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې و د هند پاوس تر اوسه په دې باره کې تبصره نه ده کړې. د پاکستان پاوس همدارنګه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دا په دې تیر یو کال کې څلورمه بی پیلوټه الوتکه ده چې هغوی ولي او غورځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نن یو ځل بیا ویلي دي چې د سوریې په جنگ کې د شاملې ډلې د په ختیځ غوطه کې جنگ بند کړي تر څو په هغو سلګونو زرو ملکیانو ته عاجل مرستې ورسول شي چې هلته بند پاتې دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
انټونیو ګوټرش دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې نن د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا بیا عاجله غونډه کوي. روسانو او انډیوالانو په ختیځه غوطه کې د اوربند د مراسمو په خاطر د امنیت د شورا مخکنی پریکړه عملي نه کړه. سابقه دار امریکایي ډیپلومات او په انقره او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز جیفری امریکا غږ ته ویل چې روسیا اوس د سوریې د جنگ په پلپلندۍ کې ګیر شوې. له ډېر تعامل نه وروسته د اوربند په باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه قبول کړه. د روسیې او ایران اصل غرض دا دی چې بېله جنګه دغه سیمه قبضه کړي، ځکه چې جنگ لپاره نه روسیا او نه ایران یوه اعتباري پیاده قوه لري چې وکولی شي د وسلوالو جنګیالو سره وجنګېږي. د سوریې د سرې میاشتې او نړیوال سور صلیب یا آی سي آر سي کاروانونه چې د خوړو او دواګانو په شمول په عاجلو بشري مرستو بارو د سختې جګړې او پرله پسې هوایي بمباریو له امله اونش کوله ختیځ غوطې ته ننوځي. د روسیې یوه الوتکه چې 9 کسان پکې سپارو راغورځېدلې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیو نه اوریا. په رومانیا او جرمنی کې پولیسو په څو کورونو او هوټلونو چاپی اچولی دي. پولیسو دا کار د ویډلې د نیولو لپاره کړی چې په غیر قانوني توګه مهاجر اروپا ته راولي. په رومانیا کې د تنظیم شوو جرمونو او د تروریزم سره د مبارزې چارواکو ویلي دي چې پولیسو په 12 ځایونو چاپی اچولی دي. دا لومړی ځل دی چې په اروپا کې پولیسو دا ډول اقدام کړی دی. په سریلانکا کې د مسلمانانو او بدایانو ترمنځ د جنجال دارمه کولو په خاطر حکومت مجبور شوی چې ټولنیزې مطبوعاتي شبکې وتړي. حکومت د سریلانکا په مرکزی برخه کې اضطراری حالت هم نافذ کړی. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د سریلانکا په مرکزی برخه کې د بودایي مذهب بدماشانو په څوکلو او خارګوټو کې د مسلمانانو په کورونو هجوم وروړی، کورونو او دوکانونو ته یې اور اچولی او مسلمانان دې ته مجبوره کړي دي چې ځانونه په مسجدونو کې پټ کړي. حکومت د دې اړودوړ د آرامولو په خاطر زرګونه عسکر او پولیس جنجالي سیمو ته لیږلي دي او ټولنیزې مطبوعاتي شبکې یې هم تړلې دي. نن درېیمه ورځ ده چې پولیسو د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګولی دی. د بودایي مذهب بدماشانو په مسلمانانو تور لګولی دی چې د هغوی د معبد نه پیسې پټې کړي دي. نن سهار هم د مسلمانانو په کورونو حملې شوې دي او ځینو کورونو ته اور اچول شوی دی. په مسجد کې ګیر پاتې شو مسلمانانو هم تور لګولی دی چې پولیسو هغوی دې ته نه دي پرېښي چې د خپلو کورونو حفاظت وکړي او د بودایي مذهب د بدماشانو د بریدونو مخه یې هم نه ده نیولې. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. اروپایي اتحاد نن یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې په مقابل کې به بالمثله اقدام وکړي چې غواړي امریکا ته د وسپنې او المونیمو په واردولو ګمرکي تعرفه لوړ کړي. د اروپایي اتحاد د سوداګرۍ د کمیسیون مشر سیسیلا ملمستروم وایي چې دا اتحاد د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا دلیل نه مني چې وایي نړیوال حقوقي قوانین او ملي امنیت قوانین دا ایجابوي چې ګمرکي تعرفې زیات شي. میرمن ملمستروم ویلي دي که جمهور رئیس ټرمپ ګمرکي تعرفې زیات کړي، اروپایي اتحاد او ملګري هیوادونه به د سوداګرۍ نړیوالې ادارې ته شکایت وکړي. په همدې حال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقتصادي چارو جګپوړي سلاکار ګیری کوهن د سه‌شنبې په ورځ د خپل استعفا اعلان وکړ. ښاغلی کوهن ویلي دي چې امریکا ته د وسپنې او المونیمو په واردولو د تعرفې د زیاتوالي په خاطر دنده پرېږدي. په همدې حال کې بیا سپینې ماڼۍ ویلې دي چې اقتصادي چارو سلاکار د څو دلایلو په خاطر استعفا کړی چې په وسپنې او المونیمو د ګمرکي تعرفو سره اختلافات یو دی. ګریکو هن په سپینې ماڼۍ کې د ملي اقتصاد د شورا مشر هم و.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنوریدونکو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې رولا غنی پیغام خپور کړی دی. لږ وروسته به په دې مناسبت وغږیږو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د افغانستان د ملي شورا د نوي تقنینی کال د کار د پرانستلو غونډه ته په وینا کې ویلي دي چې د سولې د غوره کړې لارې نه شاته نه ګرځي. جمهور رئیس غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د اسلام او افغانستان د خیر دپاره دی د سولې خبرو ته حاضر شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش ایجری عبد الله عبد الله د افغانستان سره محکمه رئیس او لوی سرنوال د حکومت د کابینې د غړو سربیره د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشران او چارواکي هم حاضر وو. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې پر روان کال کې د ولسی جرګې او لسوالیو د شوراګانو بل کال ته د جمهوریت ست ټاکنو په ترسره کولو ټینګار وکړ او ویل چې د ملي والی حکومت ځان ته دغه دواړو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن ګڼي.
حکومت وحدت ملی خود را مکلف می داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید.
د ملي یووالي حکومت ځان دې تجمن غړي چې د ټاکنو لپاره لازمې منابع برابرې امنیتی ټینګ کړي او د ټاکنو په بهیر کې د هر اړخ د لاسوهنی په ځانګړي ډول د امنیتی ځواکونو ملکی ادارو او د سیاسي کړیو مخه ونیسي.
جمهور رئیس غنی د افغان پټ وسلواله مخالفان سره د سولې په اړه د کابل په کانفرنس کې د خپل وړاندې شوی وړاندې زیاتونه وکړه او یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی.
موږ د خپل وړ اواز وایو چې د سولې په مقصد لانتخاب کړي لارې نه نګرځو او په طالبانو باندې غږ کوو چې د اسلام او افغانستان خیر په دې کې دی چې خبرو ته سره کینو څو په دې ډول مشکلات او اختلافات بې تباهي او بې د وینې تویولو اوار شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې داسې محدود کسان هم شته چې په افغانستان کې په جګړه کې خپله ګټه ویني.
دا د افغانستان عام خلک دي چې د جنگ اصلي قربانیان دي او په همدې علت د سولې اواز ته تر بل هر چا زیات عام ولس لپایک وایي. د څلورو لسیزو د جګړو طبعا دښمني، بدګماني او کینه پیدا کړې ده. د څلورو لسیزو جګړو له بلې خوا داسې محدود کسان هم شته چې په جګړه کې په خپله ګټه ویني او په همدې وجه که زموږ د سولې اواز ته یو نیم ځای د شک په نظر کتل کیږي دا غیر طبیعي خبره نه ده.
جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق د افغانستان د ملي عوایدو د لوړېدو او د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادو سره د اړیکو د پراخېدو په مسلو هم خبرې وکړې او ویل چې نورې هغه ورځې لاړې چې زونو به د افغانستان پر مخ لارې تړلې. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانستان ملي عوایدو اندازه 2.2 میلیارده ډالره ده چې یوازې 15 میلیارده ډالره د افغان امنیتي ځواکونو کلنی مصرف جوړوي. هغه ویل چې دې ته اړتیا ده چې افغانستان خپلو ملي عوایدو کچه 8 میلیارده ډالرو ته لوړې. جمهور رئیس غنی د وینا وړاندې د جرګی رئیس عبدالروف ابراهیمی په خپل وینا کې طالبان سره د سولې په برخه کې د افغان په دوړاندې څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. د ولسی جرګی رئیس ویل چې افغانستان کې هر کال له بل کال څخه ناامني زیاتیږي چې د خلکو په ژوند یې ناوړه اغېزې پرېښي دي.
امیدوارم راهی کې برگزیده شوه
هیله ده کومه لاره چې غوره شوې پرته له ځنډ تعقیب شي تر څو د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو د افغانستان د خلکو کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
نقطه پایان گذاشته شوه.
کسام د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د وکیلانو کار دوه کاله وړاندې پای ته رسېدلی و خو په پارلماني ټاکنو کې د ځنډ له امله د ولسی جرګې غړي د اتم تکنیکي کال لپاره نن دغې جرګې ته ورستانه شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون د 93 مادې پر اساس د ولسی جرګې د کار دوره د 5 کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي او نوې شورا په کار پیل کوي او د ولسی جرګې د دورې تر ختمېدو د مخه د 10 څخه تر 14 ورځو پورې په موده کې د ولسی جرګې د غړو انتخابات کې کسام د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان د چنګاښ په لسم ورځ د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړي خو دغه کمیسیون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو د لازم احتمال هم نه دی رد کړی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د ملي شورا د اتم تقنینی کال د کار د پرانیستلو غونډې ته د جمهور رئیس اشرف غنی د خبرو غټی کې مو واوریدل. منګه هم په امدی ارتباط لږ مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې غړي سید خالد سادات سره وغږیدو.
محترم خالد سادات صاحب، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پارلمان اتمه دوره پرانسته. دغه پارلمان به دغه هم وخت پوره دی، 2.5 کاله مخکې د پارلمان وخت پوره شوه دی. زه غواړم پوه شم چې د دې اتمې دورې د پرانستلو اهمیت او قانونیت څه دی.
د ولسی جرګې یا د ملي شورا د خپل تقنیني دوره د افغانستان د اساسي قانون له مخې 2 کاله تبان 2 کاله تر مخه پای ته رسیدلې ده. یعنی موږ د دې دورې ته یو تقنیني هغه تقنیني دوره چې په قانون کې تعریف شوی نه شو ویلای، اما دا یو امتیازي دوره ده. دا د یو مصلحت پر اساس یا د یو مجبوریت پر اساس باندې ولسمشر آر دی تر څو د ملي شورا دغه دورې پرانیزي. یعنی په قانون کې موږ د اتمې تقنیني دورې یا د اتمې کاري تقنیني دورې په نوم باندې څه نه لرو. یا بده مرغه دلته هغه څه چې مجبوریتونه دی او هغه په دې اساس چې حکومت ډېرې مسائل ملي شورا ته مخننه کوي ته اړ ترسو هغه نه واخلي او داغه سره یو ځای باندې کار وکړي نو په دې اساس باندې دا یو مسلحت او د مجبوریت پر اساس باندې د امتیاز ورکول شوی دی.
یعنی د افغانستان په شرایطو کې لازم و چې همدغه سی وشي. اوس بل مسله ده چې داسې رپورټونه راغلي دي چې د جولای په میاشت کې به د پارلمان لپاره انتخابات وشي، یعنی سلور میاشتې دغه سی وبوله، نو که هغه وخت بیا هم د شرایطو چې سړی ګوري که انتخابات ونشي د پارلمان لپاره بیا به پارلمان بله دوره پرانستل کېږي، همداسې به ادامه لري، نو د دې به ګټه او قانونیت سي
د ملي شورا خپل ارزښت په قوانینو کې او په ټولو مسایلو کې پاتې ده. یعنی هغه د منحص یو مقننه قوې په توګه باندې د هغې شتون ته وړتیا ده، اما دغه اړتیا باید په هر صورت چې وي، دغه شتون په هر صورت چې وي باید قانوني بڼه غوره کاندي. یعنی د قانون نه فرا ملي شورا یا د قانون څخه لرې ملي شورا، زه فکر کوم دا په هیڅ صورت دې جوګه نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ د یو قانونمند ټولنې درلودونکي اوسو.
مګر کومې فیصلې چې بیا دغه ملي شورا تر اوسه پورې کړي، کوم قوانین چې تر اوسه پورې تصویب کړي دي، هغه خو د اجرا وړ دي که دا پارلمان قانوني دی که نه دی؟ بله،
هغه فیصلې چې مقننه قوا یا ملي شورا یې د خپل دولي اته رسیدو خلاص صدر کې ویدي، په دې کې د حقوقي خدوا اختلاف نظر دی. یو دا چې په مطلق ډول د حقوقي قاعدې تر یو اصل یو 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 خپل وجودي فلسفه د پارلمان سوال لاندې راځي او هغه قانوني مشروعیت نه لري، نو بنا پر دې باندې دغه شورا خپل اهمیت د لاسه ورکوي او بل اخره د دې فیصلې مردود ګڼل کېږي. اما د ضرورت پر اساس باندې مثلا د ملي بودیجې تصویبول شو، د کابینې ته رای ورکول شو، د حکومت سره خبرې شوي یا د حکومت د کوم څخه نظارت، دغه کړنې په هر شکل چې اوسي بالاخره باید ترسره شي او قابل عمل دي. نو دلته دوه خبرې دي. یو دا ده چې یو ډله حکمرانان وایي چې په مطلق ډول غیر قانوني د پارلمان هغه فیصلې چې د خپلې دورې تکمیل څخه وروسته صادرې هغه غیر قانوني او غیر حقوقي دي، اما یو ډله وایي چې نه، د مساحت پر اساس او د حکومت او د خلکو او د افغانستان د اوسني وضعیت ته په کتو سره د ملي شورا دغه کړنه چې او هغه فیصلې چې د خپل دورې تکمیل څخه وروسته کوي هغه باید اعمال شي او د قانوني بڼه ورته ورکول شي.
ډېره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب، کور مو ودان، په مخامخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس وایي چې هیواد باید د روان کال په منځنیو انتخاباتو کې د روسي د مداخلو مخه ونیسي. دان کورتس سناتورانو ته ویلي دي چې اجرائیه او مقننه قوت د خطر سره د مبارزې لپاره پلان نه لري. د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د دې خبر تفصیل لولي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر په دې باور دی چې روسان به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر په نورو ټاکنو کې هم د لاسوهنې او اخلال کوښښ وکړي. د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په استماعي غونډه کې دان کورتس وویل چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د ممکنه خطرونو د لمنځوړلو لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا د یوې تګلارې او پالیسۍ د جوړولو په کار کې یوه روانه پروسه ده چې موږ څنګه له دې ستونزې سره مبارزه کولی شو. هر اداره ښه خبره ده چې اغیزې څه وي، خو لکه څنګه چې ما وویل، د اجرایه قوې او د کانګریس ترمنځ یو منظم پلان تر اوسه نشته.
دان کورتس وایي تمه لري چې راتلونکې اونۍ کې د امریکا د خزانې وزارت پر 14 روسانو چې د خاص انتخاباتي مفتش رابرټ مولر لخوا په ټاکنو کې په مداخلې تورن شوي دي بندیزونه ولګوي. کورتس وایي چې بندیزونه به ممکن په نورو افرادو هم ولګول شي. روسیې د امریکا په ټاکنو کې هر ډول مداخله رد کړې ده، خو د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په لارښوونې روسانو قسمن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلوي په ټولنیزو رسنیو کې مخفي کمپاین کړی ده. د سویډن له صدر اعظم سره په یوې ګډې خبري غونډې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د روسیې مداخلو د ټاکنو پر پایلو اغیز نه درلود.
یقینا چې مداخله او ښایي نورو هیوادونو او افرادو هم مداخله کړې وي. فکر کوم چې تاسو باید له نږدې څخه ووینئ او تاسو نه غواړئ چې زموږ د رای سیستم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي چې موږ د داسې یو څه پېښېدو ته اجازه نه ورکوو.
ولسمشر ټرمپ وایي چې اداره یې همدا اوس پر مطالعاتو بوخته ده څو په منځنیو انتخاباتو او نورو بهیرونو کې د مداخلو مخه ډپ کړی شي.
درنوریدونکو
سبا د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په دنیا کې حکومتونه، ملکونه، مؤسسې، د خزو ټولنې ټول د خزو ستونزو او پرمختګونو ته توجه کوي او د دنیا پام ورته راړوي او په مسؤلینو باندې غږ کوي چې په دې برخه کې نور پرمختګونو ته هم توجه کوي او د خزو د ژوند د ښه کېدو لپاره په هر ساحه کې نور اقدامات وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس خزی رولا غنی، بی بی ګل غنی د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې افغانانې قهرمانانې بللې دي. میرمن غنی د میرمنو په پرمختګونو بیان دی ویاړي او هیله لري چې افغانانې په خپلو مسؤلیتونو کې بریالۍ اوسي.
د مارچ اتم د خزو نړیوالې ورځ په ویاړ تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د افغانستان میرمنې رښتینه قهرمانان دي. د څو لسیزو جګړو او ناخوالو کې د دوی ارزښت په ټولنه کې مطرح نه و. نن ورځ موږ د ځوانو، ښځو او انجونو نوې نسل د سعود شهیدان یو چې په تېرو اولسو کلونو کې یې وده کړې او د یو مثبت محیط څخه برخمنې شوې دي او هیله لري څو د دوی د زده کړې او پیاوړتیا نوې څپه پرانستل شي. پتمنو خویندو، له کومې ورځې چې زه له تاسو سره پیژنم ستاسو پر لاسته راوړنو ویارم او د لوی خدای جل جلاله له درباره غواړم چې تاسو د خپلو مسؤلیتونو او کړنو کې هر کله بریالی واوسئ. په یقین سره وایلی شم چې په نږدې راتلونکي په تاسو په افغاني ټولنې کې پوره احترام ترلاسه کوئ. ومن الله التوفيق.
نور جنگم نفرت جنگ ستړي افغانانيو موږ د عمل دا پیغام بیا رانه واتړوم زولې.
درنو اوریدونکو، د مارچ د اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون سرلنن د خبرونو ډیره برخه خزو ته ځانګړې کړي. د دې خبرونو اوریدل او لیدل مه هیروي. امریکا غږ آشنا رادیو.
د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا ته به رسمي تور باندې منزل کیږي خاص پروګرامونه لرو د یادمونه وزي، خو اوس رزو دې ته چې په قندهار کې د خزو د چارو مبارزانو ویل دي چې په دغه ولایت کې د دوی سره چندانې سم رویه او سلوک نه کیږي او تاوتریخوالی د دوی په حق کې شوی دی. په قندهار کې د خزو د چارو ریاست بیا ویل دي چې د میرمنو د سره د تاوتریخوالی 221 پیښې ثبت شوې دي. په دې باره کې زبیح الله غازی رپورت راکړی دی.
موږ حق نه لرو چې یو دار الفاظ ولرو چاته شي ولارسي.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې د شوزو د نړیوالې ورځې څخه منځنه د غونډو پتراس کې وسوه او ځای مقامات وایي چې په یادو دوړ ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیژي د تیر کال په پرتله زیات سوي دي. پاکر او غربات، بیروزګاری او د سواد کچه ټیټوالی په دې برخه کې عمده عوامل بلل کیږي. د کندهار د شوزو چارو رئیس رقیه اسکزی وایي چې دوی سش کال د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي 221 پیچ لري چې ځینې یې زړه بوژنونکي وي. د کندهار سره په گاوند کې د هلمند د شوزو چارو رئیس هم وایي چې د فقر او بیکاری له امله په ټیټو عمر کې انجونې د پیسو په مقابل کې ورکول کیږي. د دې ولایت د شوزو چارو رئیس جمیله نیازی وایي چې که دولت په دې برخه کې خپل پام زیات نکړي ممکن په راتلونکي کې تر نارینه وو د شوزو جرمي قضیه ډېر شي.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې 9 قضیه لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي. په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم انجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه شزه د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي او ونی وی قضیه چې تر ټولو کلونو مشتجیر قضیه دي سش کال ډیر خوشونتونه سره شزه مواجه سي.
له کور څخه د باندې په کاری محیط کې د میرمنو د کار سره د کلتوري عواملو په وجه حساسیت ځینې شزنه کارکونکو د خپل کار پر وړاندې بل اومدننګونه غني. د کندهار د سولې د ولایتي شورا غړي میرمن جمیله یوسفی وایي چې په دې برخه کې لا هم ذهنیتونه نه دي عیار.
اول څه په خپل د سولې د شورا مشي و ما د سولې په شورا کې زما سره اکثر یو څو نفر او مخالفت یې درلودل چې دا شزه د څوک را په میټینګو کې زما په شلا ویل شوي و چې دا ولې دا رالله د ښځو سره دوی تبعیض لري.
له دې ټولو سره سره په جنوبي ولایتونو کې ښځینه پالانې له دولت څخه غواړي چې د هغو میرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته خپل پام زیات کړي چې د جګړو په وجه د کورنۍ مشران وژل شوي او اوس په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د کورنۍ سرپرستی کوي.
درنو اوریدونکو، په قندهار کې د ښځو سره د زور زیاتی د پیښو په باره کې مو د عزیز الله پوپل راپورټ واورید. زبیح الله غزی رپورټ راکړی دی. په بل خبرونه کې به واوري خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د اقلیتونو لکه د سکانو او هندوانو د ښځو لپاره د ډیرو ستونزو یادونه کیږي او شبې ده، مګر په دې وروستیو وختونو کې ځینې سک او هندو ښځو ځینو ادارو کې کارونه پیدا کړي دي او په کار بوخت دي. په دې جمله کې یو دلجیت نومیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې وظیفه لري، وایي چې ښځو په ځانګړي ډول هندوانو او سکانو ته ډیره پاملرنه پکار ده، البته د کار په ساحه کې. وای میرمن دلجیت وای په دې وروستیو وختونو کې د ښځو په برخه کې کار شوی دی خو دا هسې کافی نه دی. هدایت الله نوري رپورټ را لېږلی دی.
دلجیت یو سکه نجلۍ ده چې لوړې زده کړې کړي. هغه اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د بهرنیو اړیکو د دفتر مسؤوله ده. هغه وایي چې د افغان ښځو لپاره باید نور هم کار وشي.
دغه چې ټول یعنی په آرامه روحیه راځي دولتي دوایرو کې وزارتخانو کې کار کوي، دا یو پرمختګ ده چې د ښځو په برخه کې. خو دا پرمختګ صحیح ده چې کافي نه ده، باید نور هم توجه وشي ښځو ته. د ښځو مشکلات ډېر ده او یعنی د ښځو نفوس د نارینه او نه د نیمایي نه زیات ده، یعنی د ښځینه نفوس په افغانستان کې ډېر ده. دې په خاطر باید د دوی سهم پر چیرته هر ځای کې ډېر وي.
دلجیت وایي چې لا هم ښځې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان کله چې له کوره بیرون د زده کړو او کار لپاره ځي ځورول کیږي.
د بیرون بازار کې مشکلات شته، مثلا خلک دي چې اذیت کوي، ازار کوي، ښځو ته یا ګوري یا هغه چې یو سودا یو شی اخلي مزاحمت ورته کوي. دا شیان په اجتماع کې شته خو دې ته اړه لري چې د آګاهۍ سطح ټیټه ده او دا خلک مثلا مزاحمت کوي. دوی نتیجه د بېسوادي
دلجیت وایي په افغانستان کې ډېر کله له سیکانو او هندوانو سره ښه چلند نه کیږي. هغه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دوی لپاره ځانګړي ښوونیز مرکزونه جوړ شوي خو کافي نه دي.
د اقلیتونو یعنی د هندوانو د اوناس حتی د سکور طبقې ولې د تعلیم نه شاته پاتې دي. د اصلي مشکل دا ده چې دوی کله مکتب ته ښوونځي ته ځي هلته د تبعیض سره مخامخ کیږي. وخت کله چې تبعیض سره مخامخ کیږي یا وار دوه وار بالاخره هغه زړه یې تورېږي د تعلیم نه. د دې په خاطر دوی بیا تصمیم نیسي یا کله چې کور ته راځي شکایت کوي چې ماته دا صنفي مې دا خبره وکړه یا دا نفر دا خبره وکړه. هغوی زړه تورېږي، دې ته ترجیح ورکوي چې بیا د مکتب ته لاړ نه شي.
د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت هندوان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول د دوی ماشومانو ته لا هم د زده کړو ځانګړي مرکزونه نشته او آن پر لارو او کوڅو ځورول کیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یادونه کوم چې سبا ته د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. موږ نیم ساعت وروسته د ادب وږمې پروګرام لرو. په دې مناسبت مو د ښځو د جملې نه څو شاعران پروګرام ته رابللي دي او ورسره غږیږو. مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.